کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه سلام ستړي مشه وخت د غرمي دولت شوي صفي الله ستان اگزام د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې دا مطالب خبرو د جګړو په زیاتېدو سره د ځینو ولسوالیو له هغې ډلې د لغمان د دولت چا د سقوط خبرې کیږي خو کورنۍ چارو وزارت یې نه مني.
اینا در بعضی از ولسوالیهایی که تحرکات تهاجمی با حمایت توریستهای خارجی داشتن به او ولسوالی ها میا سرکوب شدن.
کابل کاروالی ګواښ کړی که دوکانداران د خپل دوکان مخ ته لار په سودا او بندوي مالونه به یې ضبط او په بېوزلو به وویشل شي.
دوکانهایی که اینا بیشتر اموال خود ته
داسې دوکانونه شته چې خپل ډېر مالونه یې له دوکانه بیرون ایښېدي.
د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې یو لسمی ورځ ته داخله شوې. د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده. د شاتو د تولید کاروباریان وایي کار یې جوړ دی.
زه خپل فعلاً 1300 صندوقه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم.
تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
پس ارکیده مهم و خبرونو سرتکیم. په مرکز د لوګر په مرکز په لالم شهر کې د یو پولیس د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په فرا کې د بخش آباد بند جوړېدو لپاره د فرایي کانالونو د جوړېدو کار روان دی او د حماس یو چارواکی اټکل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ به په څو لنډو ورځو کې اور بند وسي. د خبرونو تفصیل. د لوګر امنیتي چارواکو په مرکز پل علم شهر کې د یو پولیس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار داسې مهال شوې چې د امنیت قمندانۍ اړوند د لوجستیک پولیس له قراردادي نانوایي څخه د ډوډۍ وړلو لپاره وتلی و. دی وایي په پیښه کې یو پولیس وژل شوی، یو بل ټپي دی او رینجر موټر یې هم وسلوالو له ځانه سره بیولی دی. بلخوا د جوزجان امنیتي مسؤلینو بیا په دې ولایت کې د فاریاب د یو پخواني پوځي سره د وژنې خبر تایید کړ. د جوزجان د امنیت قمندانۍ ویان مسعود ندیم نن ازادي راډیو ته وویل چې شیر مرزا افسلی نن سهار د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. دا پیښه په شبرغان ښار کې شوې ده. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له خپل امریکایي ساری وزیر انټونی بلینکن سره یې د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې لاوروف د آیسلند په پلازمینه ریکجاویک کې تر غونډې وروسته وویل چې دواړو لورو موافقه وکړه چې هغو ګډو اقداماتو ته به دوام ورکړي چې د سیمه ییزو کړکیچونو په اړه یې ښه نتیجه ورکړې. هغه کړکیچونه چې د په وینا امریکا او روسیه پکې یو شان ګټې لري. لاوروف په دې برخه کې د افغانستان په اړه د ترویکا ډله چې روسیه، چین او متحده ایالات یې اصلي غړي وو او په دې وروستیو کې پاکستان هم پکې شامل سو اغیزمن او بلل او زیاته کړې چې د او بلینکن پر دې خبرې وکړي چې په دې مرحله کې په څه ډول کولای سي چې دغه ګډ اقدامات لا اغیزمن کړي. مسکو د افغانستان په اړه د ساور د میاشتې په لسمه د ترویکا د وروستۍ غونډې کوربه وو. د اوبو د تنظیم ملي دروایي په فرا ولایت کې د بخش آباد بند جوړېدو لپاره د فرایي کانالونو د جوړېدو چارې روانې دي. د دغې درې ویاند نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د 12 میلیونو ډالرو په ارزښت د فرایي کانالونو د جوړېدو چارې د محل دوام لري او په وینا یې په بشپړېدو سره به د بخش آباد د بند بدني اصلي چارې پیل سي. ښاغلی خپلواک زیاته کړه
د دې کانالونو بشپړېدو سره سم به د بخش آباد بند په بدنۍ باندې کار پیل شي. دغه بند د 600 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړېږي چې د اوبو مدیریت، د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د برېښنا تولید او هیوادوالو ته د کار زمینې مساعدولو په برخه کې به خورا ګټور بند وي.
شغلی خپلواکي دقیق وخت ونه شو چې د فرایي کانالونو د جوړېدو چارې به څه وخت پای ته ورسیږي. په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند تر پرانستې وروسته افغان چارواکو د شورابک او شاواروس بندونو د ژر بشپړېدو زیرې هم ورکړی وو. تر دې وړاندې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي وو چې په پام کې د روان کال د 40 نوي بندونو د جوړېدو چارې هم پیل سي. زموږ اخلا ازادي راډیو د حماس یو چارواکی اټکل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ به په څو لنډو ورځو کې اور بند وسي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل پوځ او په غزه کې حماس تر اوسه پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړی. د حماس چارواکی موسی ابو مرزوک د لبنان المیادین تلویزیونی شبکې ته وویل چې د ده په باور د یوه اوربند د ټینګېدو لپاره روانې هڅې به په یوه یا دوو ورځو کې نتیجه ورکړي. د هغه له دې څرګندونو څو ساعته وروسته نن د جګړې په یولسمه ورځ اسرایلي جنګي الوتکو په غزه کې څه باندې 12 هوایي بریدونه وکړل او د فلسطیني سختریزو هم پر اسرایلو نور توغندي وویشتل. د اسرایل پوځ وویل په دغو هوایي بریدونو کې په غزه کې د حماس د یوه چارواکي کور، د وسلو یوه ډیپو او په خان یونس او د غزې په جنوبي برخه کې د استوګنې په سیمه کې د حماس د نورو قمندانانو پوځي تاسیسات نشکړه. روغتیا چارواکو ویل چې په دغو بریدونو کې څلور تنه ټپیان شول. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره یې غونډه رغونکې وه، خو د نړۍ په اړه د دواړو هیوادونو لیدلوري ډېر سره توپیر لري. لاروف پرون د آیسلند په پلازمېنه ریکجاوی کې له بلینکن سره تر کتنې وروسته وویل دی هیله من دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران به وکولی سي چې د سړې جګړې د دښمنانو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره لارې چارې په نښه کړي. یو امریکایي چارواکي چې د غونډې کاري او ګټوره بللې وویل چې پکې مهم پرمختګ نه دی سوی او د مسکو او واشنګټن د اړیکو عربه کار د اونۍ او کلونو لپاره دوام وکړي. لاوروف او بلینکن د روسیا او امریکا د ولسمشرانو ولادمیر پوتین او جو بایدن ترمنځ د احتمالي سرمشریزي د نیټې د وړاندیز په ګډون پر مختلفو مسلو خبرې وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي او د خبرونو التمول ولې رازو. لومړی مطلب ته، په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي په دوام د هیواد په ختیځ لغمان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دولت چا ولسوالۍ د لاس په لاس کېدو خبر ورکول کیږي. طالبان وایي دا ولسوالۍ نیولې خو امنیتي چارواکي وایي هلته جګړه روانه ده او ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. دا په دوو اونیو کې درېیمه ولسوالۍ ده چې د سقوط خبرې کیږي. له دې وړاندې د میدان وردک د نرخ او د بغلان د بورکی ولسوالۍ د سقوط راپور هم ورکړل شوی دی. طالبان وایي د میل لومړۍ نیټې تر اوسه وو ولسوالۍ نیولې خو افغان امنیتي چارواکي دغه ادعا ردوي او وایي طالبانو د ساعتونو لپاره پر ځینو سیمو ولکه کړې وه او بیرته په شا تمبول شوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د جګړې او تاوتریخوالي په دوام د افغانستان په ختیځ لغمان کې هم د نارامۍ خبرونه شته. طالبانو نن سهار ادعا وکړه چې د لغمان دولت شاه ولسوالۍ نیولې او د امنیتي ځواکونو ځینې تجهیزات هم په لاس ورغلي، خو هلته امنیتي چارواکي او د ولایتي شورا ځینې غړي دا خبره نه مني. د لغمان د امنیه قمندانۍ ویان شفیع الله افغانیار د ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي او وایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی هم ازادي رادیو ته وویل دولت شاه ولسوالۍ سقوط نه دی کړی خو امنیتي ځواکونو په تکتیکي شکل د ولسوالۍ ودانۍ پرې ایښي. د میل لومړۍ نیټې وروسته چې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو بهیر پیل شو، په افغانستان کې د جګړې کرښې هم ګرمې شوې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبانو په 12 ولایتونو کې جګړه پیل کړې خو پر ضد سخت فوځي عملیات هم روان دي. طالبانو همدا ډول پر ځینې ولسوالیو هم بریدونه کړي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د میل لومړۍ نیټې تر اوسه یې په بغلان، کندهار، هلمند، کندهار او لغمان کې 2 ولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید نه مني. د دې وزارت وایان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل طالبان له برید وروسته د افغان ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شوي او نه یوازې دا چې بیرته په شا شوي بلکې درنه مرګ ژوبله هم ور اوښتی ده.
په هغه ولسوالیو کې چې دوی د بهرنیو ترهګرو په ملاتړ بریدونه وکړل هلته هم وځپل شول، لکه د کندهار ولایت په ارغنداب او میوند ولسوالیو کې، همداراز د هلمند او نورو ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې هم ورته کار ورسره وشو. د دوی د بهرنیو ترهګرو په ګډون سلګونه کسان له منځه یوړل شول.
د امنیتي بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ طالبانو دوه اونۍ وړاندې د بغلان بورکا ولسوالۍ تر ولکې لاندې راوسته، خو ژر بیرته امنیتي ځواکونو ترې ونیوه. خو د میدان وردګ نرخ ولسوالۍ لا هم د دې ډلې تر ولکې لاندې ده. په همدې حال کې لانګ وار ژورنال په یو راپور کې د ځینو امنیتي بنسټونو له قوله لیکلي طالبانو د فبروري تر اوسه د افغانستان د 5 ولایتونو مرکزونه تر سخت فشار لاندې راوستي. د هلمند لخکرګا، کندهار، دروزګان، ترینکوټ، د بغلان پولی خومري او کندوز هغه ښارونه دي چې د دې راپور پر بنسټ طالبانو په بریدونه زیات کړي، خو طالبان نه دي توانېدلي د دې مرکزونو یو هم ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو له لارې 168 طالبان وژلي او 112 نور یې ټپیان کړي. د وزارت په یو خبر کړي خبر پاڼه کې لیکلي په همدې موده کې د طالبانو لخوا 8 کړي ماینونه هم شنډ کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کابل ښاروالي اعلان کړی لدی ورسته به د هغو دکاندارانو د دکانونو سوداوي ضبط او په بيوزلو وویشل شي چې په پلو لارو کې یې. د کابل ښاروالي مسولین وایي هغه تاسیسات چې په ناقانون ډول جوړ شوي او له امله لارې بندې شوي هم سرغړونه بلل کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
کابل د 4.5 میلیون اوسیدونکو په درلودو سره یو ګڼ میشته ښار. په دې ښار کې د ډیرو داسې ودانیو چې د ښاري پلان له مخې نه دي جوړې شوي ښاري نظم او د وګړو کنټرول له ستونزو سره مخ کړی دی. تازه د کابل ښاروالۍ پریکړه کړې چې په دې ښار کې د ښاري نظم د راوستو په هدف د هغو پلورونکو مالونه ضبط کړي چې په پلیو لارو او د غشان د سړک په سر د پلور لپاره ایښودل شوي وي. کابل ښاروالۍ ویلي چې دغه توکي به له ضبط وروسته په بېوزله او اړو خلکو ویشل کیږي. د کابل ښاروالۍ ویاند سمیرا رساوي کوم پلورونکي چې پلی لارې بندوي او په ښار کې د ګڼې ګونې لامل ګرځي یوه ونی وخت لري چې دا چاره ودروي کنه نو له سخت قانوني چلند سره به مخ شي.
داسې دوکانونه شته چې خپل ډیر مالونه یې له دوکانه بیرون ایښي دي. دا شان هغه قصابي چې له دوکانه بیرون یې غوښه رازړولې وي یا هم د دوکان مخ ته د سړک پر سر حلاله کوي او ستونزه جوړوي. د دغه ټولو مسایلو په اړه کابل ښاروالۍ وغوښتل چې د سزا ورکولو اقدام وکړي. دوی ته مو خبرداری ورکړ چې نور باید دا کارونه ونه کړي. لنډه موده دوه درې یا یوه اونۍ دوی ته وخت ورکړ شو چې دا کړنې پای ته ورسوي. کنه په وړاندې اقدام کیږي، مالونه ضبط کیږي او په بې وزله او اړو خلکو ویشل کیږي.
اغلی رساوی هغه موټر چلوونکو پر وړاندې چې د سرکونو په سر اسپرلۍ پورته کوي او پښنو سیمو کې د واټونو د سر د پلورونکو په وړاندې هم چې ګڼګونې جوړ کړي اقدام کیږي. خو د ښاروالۍ دا پریکړه په کابل ښار کې د یو شمیر هټیوالو له غبرګون سره مخ شوې ده. د دې ښار یو پلورونکي احسان ازادي راډیو ته وویل
مونږ د کابل ښاروالۍ دا چې د ښار صفایي په پار هلې ځلې کوي د ستاینې وړ بولو، خو دا هم زموږ لپاره د منلو نه دي چې زموږ تجاري توکې خلکو او فقراو باندې ویشي او دا روښانه غلا ده. مونږ زکات ورکوو، جواز مو نیولی، مالیه ورکوو. دا چې کابل ښاروالۍ مونږ سره داسې دوګونې چلند کوي مونږ ته د منلو نه دي.
خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي بیا د کابل ښاروالۍ له دې پریکړې خوښ دي. د دې ښار دوه تنه اوسیدونکي امین او غوټۍ
دا یو ښه او کمپاره اقدام دی. موږ یې هرکلی کوو ځکه چې د دې سره به یو خو په ښار کې ګڼګونه کمه شي او بل به په ښار کې یو نظم رامنځته شي، کوم څه چې تر ډېره په دې وروستیو کې د کابل ښار نظم هم د خرابې په لور روان دی او ګڼګونه هم زیاته شوې ده.
که ښاروالۍ دا کار کړي دا به ډېر همدې کار وي، ډېر ښه کار وي. د ښار پاکۍ او نظافت کې ډېر مرسته کوي. موږ د ښاروالۍ دې کار څخه استقبال کوو.
له دې وړاندې هم کابل ښاروالۍ په دې ښار کې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ځینې کارونه کړي، خو د خلکو په باور ډیر ګټور نه دي تمام شوی. خو دوی په خبره ک دا ځل ښاروالۍ خپل دغه پریکړه په جدیت عملی کړي، خایدا په افغانستان کې یو بیساره اقدام وبلل شي چې د ښاری نظم در وستلو په هدف تر سره کیږي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
دغه شبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه خبريږي.
نن د شاتو مچیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ورستیو کلونو په ترڅ کې د شاتو د تولید کچه لوړه شوې ده او د تیر لمریز کال په ترڅ کې د هیواد مرکز او ولایتونو کې 2490 میټریک ټن شات تولید شوې دي. د هغه په خبر پکتیا د 1099 ټن شات په تولید سره د نوملړ په سر کې، ورپسې ننګرهار د 500 ټن او خوست د 416 ټن په تولید سره په هیواد کې شاتو تر ټولو مهم تولیدونکي دي. د غراس، هرات، لغمان، بدخشان، کندز او بامیان هم د شاتو د تولید په برخه کې د لویو تولیدونکو ولایتونو په ډله کې راځي. د ښاغلي رستمی په خبره دمګړې په هیواد کې د شاتو مچۍ روزنې شپږ زره اووه سوه اووه پنځوس فارمونه شتون لري چې ډیری د بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندز، دایکندی، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردک، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست ولایتونو کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1999 کال کې د شاتو د تولید کچه 2000 ټنه وه چې دا شمیر په 1999 کال کې 390 ټنه زیاتوالی لري. د کرنې وزارت د یو بل خبر له مخې د ننګرهار د هندوانو سږنی حاصلات به څه باندې 9000 ټنو ته ورسیږي. دا وزارت وایي په ننګرهار کې د پخوا په پرتله خلک د هندوانو کرکیلې ته لیوال شوي چې ورسره په دې ولایت کې د هندوانو کروندې او حاصلات کال په کال زیاتیږي. د ننګرهار د اتو ولسوالیو کامه، بهسود، کوز کونړ، کوټ، بټي کوټ، ګوشته، خوږیانی او د سرورود په 1995 هکټار ځمکه کې سږکال هندوانې کرل شوې چې د اټکل له مخې به 9201 میټریک حاصلات ترې ترلاسه شي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې وزارت وایي په کابل کې د اوبو لګولو د کاریز پروژه بشپړه شوه. د دې وزارت بیان فریدون آژان نن ازادي راډیو ته وویل د دغې پروژې په ترڅ کې د یاد ولایت د خاک جبار ولسوالۍ په کوزملنګ کلي کې د اوبو لګولو د کاریز څاګانې، د اوبو رسوونکی کانال او د اوبو زیرمتون جوړ شوی دی. د ښاغلي آژان په خبره د دغې پروژې د تطبیق پر مهال چې له ملي بودیجې تمویل شوي 312 کاري ورځې رامنځته شوې او د سیمې 1500 ځایي اوسیدونکو ترې ګټه پورته کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژه د سیمې 30 جریبه کرنیز ځمکه او باغونه د اوبو لګولو تر منظم پوښښ لاندې راوستي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او اویا افغاني 550 پوله، یو ایرو 290 افغاني اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 150 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغاني 550 پوله، زر هندي روپۍ 100 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 495 افغاني.
د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې یو لسمه ورځ ته داخله شوې. اسرائیلي الوتکو پر غزه بمباری ته ادامه ورکړې او حماس د اسرائیل په لور د توغندیو ډزو ته خو په دې ترڅ کې د حماس یو چارواکی له ښکاره کړی چې ژر به اوربند ته ورسیږي. تفصیل په دغه راپور کې
د اسرائیلي ځواکونو او حماس وسلوالي ډلې ترمنځ چې پر غزه واکمنه ده جګړې روانې دي او په دې ترڅ کې د حماس یو جګپوړی غړی وړاندوینه کوي چې په څو ورځو کې به اوربند وشي. د حماس چارواکي موسی ابو مرزوق د لبنان میادین تلویزیون ته وویل چې د ده په اند د اوربند لپاره به رواني هڅې بریالۍ شي. ابو مرزوق تمه ښکاره کړه چې په یو دوو ورځو کې به پر اوربند موافقه وشي او دا اوربند به د دوه اړخیز تړون پر بنسټ وي. څو ساعته وروسته تر دې اسرائیلي الوتکو تر لس ځله ډېره بمباري وکړه او فلسطینیانو نن بیا د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. اسرائیلي پوځیان وایي چې د غزه په ښار کې د وسلو یوه زیرمه په نقشه کړه چې د حماس د یوه چارواکي په کور کې وه. همداراز د غزې په جنوب کې د خان یونس په ښارګوټي کې د حماس د نورو قمندانانو په کورونو کې پوځي تأسیسات په نقشه کړي دي. روغتیا پالان د هوایي برید پر مهال د څلورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي او په اسرائیل کې تر اوسه د توغندیو د نوي برید د ځاني او مالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل سریاسم بنیامین نتنیاهو ته وویل چې دی تمه لري چې شخړې د پام وړ رقم شي، خو نتنیاهو په ځواب کې وویل چې پوځي عملیات په تر هغو روان وي چې د اسرائیل خلک خوندي شي. د مې له لسمې چې جګړه پیل شوې ده د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا 228 تنه وژل شوي دي او اسرائیلي چارواکي د خپلو 1200 کسانو د وژلو خبر ورکوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو ته غواګیست. نن پنځشنبه د می شلمه د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده. د شاتو مچیو او ځینې نورې ګټورې اشرې په خوراکي څرخو د بشریت په پایښت کې څه ډول رول لري. په دې راپور کې مو په افغانستان کې د شاتو مچیو اهمیت او د انسانانو له لوري د حشراتو پر ګواښونو تمرکز کړی دی.
په وی کروندې کې لګولانو د شاتو مچیو لوري د شری راټولول ترڅو د بشریت د استفادې لپاره په میوي بدل کړي. دا کرونده د ننګرهار ولایت په اچینو لسوالۍ کې ده. ریاض رودوال د شاتو مچیو پارون کيده. نوموړی له تیرو دولسو کلونو راهیسې د شاتو مچۍ ساتي، روزي او پالنه یې کوي. ریاض وایي چې په شپږ نیم زره افغانۍ د شاتو مچیو د صندوق په اخیستلو سره د شاتو مچیو د روزنې او پالنې کار پیل کړ، خو اوس شاوخوا څلور سوه د شاتو مچیو صندوقونه لري چې په کلنی ډول شپږ سوه پنځوس کیلو شات تولیدوي. د ښاغلي رودوال په خبره دا چې ننګرهار ته همیشه بهار وایي، ګلان پکې زیات کیږي، نو د شاتو مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره مناسبې کروندې او شرایط لري.
زه خپله فعلا څلور سوه صندقه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم. بر علاوه دې نه چې شاتو تولید کوو، نو خپلې مچۍ چې کله ګروګانې واخلو هغه مچۍ هم خرڅوو، نه یوازې شات خرڅوو بلکې مچۍ هم خرڅوو. بل دا دی چې مونږ په ننګرهار کې د کال په کال باندې د څلور سوه ټن تر پنځه سوه ټن پورې د ننګرهار کې تولید لرو.
د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې نوي په سلو کې له بېلابېلو وحشي بوټو د شیرو راټولولو په ټولیزه توګه یا تر ډېره بریده د حشرو په ځانګړې توګه د شاتو په مچیو پورې اړه لري. له دومره ګټو سره سره بیا هم دا حشره د انسانانو له ګواښونو خوندي نه ده. د کرنیزو چارو کارپوهان په لویو ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل، د بڼوالو له لوري د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده د شاتو د مچیو د له منځه تلو عمده لاملونه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې وکیل احمد عمر علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوشش بشه که بیان در سطح مناطقی که گردافشانی در اونجا کم شه،
پس دی وشی په هغو سیمو کې چې حاصلات کم وي نو د شاتو مچیو نه دی د شری په راټولولو کې ګټه واخیستل شي. په یو هکتار کې چې شپږ جریبه کیږي، دوه یا درې صندوقونه مچۍ بسنه کوي، چې دا کار د کروندو د حاصل په زیاتوالي او همداشان شاتو مچیو په غوړېدا کې ښه رول لري.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې وروستیو کې په هیواد کې د شاتو د مچیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دمګړۍ په ټول افغانستان کې د شاتو مچیو شپږ زره اووه سوه اووه پنځوس پالونکي موجود دي، او په تیر لمریز کال کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې دوه زره څلور سوه نوي ټنه شات تولید شوي.
پکتیا ولایت کې ډیرنې شات تولید کړی دي، نږدې نه سوه میټریک ټنه شات تولید کړی دي. بیا وروسته ننګرهار ولایت نږدې پنځه سوه میټریک ټنه او خوست څلور سوه میټریک ټنه تولید کړی دي. همدارنګه هرات، بدخشان، کندوز، بامیان او لغمان ولایتونو د شاتو عمده او لوی تولید
کونکي ولایتونه ده. د کاغذ رسمي په خبره ته ډیر خلک په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکنډي، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې د شاتو مچیو په روزنه او پالنه بوخت دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې د کرونا په خاطر د قماندی مرکز لخوا ورته امر شوی چې په تورخم د میل 15 متر شلمې پورې لګیدلې محدودیتونه تر بل امر پورې همداسې غزيږي. د چارواکو په خبره د دغه امر له مخې افغان وګړي به په تورخم دروازه د افغانستان نه پاکستان ته نشي راوړېدای او پاکستانی وګړي هم پرې افغانستان ته نشي تلای. په تورخم لار افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي کسان وایي دوی دغه محدودیتونه ډېر له مشکل سره مخ کړي. په پاکستان کې کورونا پیښو کې کمی راغلی او په کار ده په تورخم هم اساني یا اسانتیا رامنځته شي. د پاکستان د نېشنل کماند یا د نمائندې مرکز ویلي د تورخم په مکمل توګه خلاصولو پریکړه په بل غونډه کې وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې د کورونا کنټرول کولو کمی ادارې NCOC ورته د یو نوټیفیکیشن لارې امر کړی چې د مئی 20 نیټې نه پس به هم تر بل امر پورې په تورخم هغه محدودیتونه دوام لري چې کوم د مئی 15 نیټې نه پرې لګول شوي دي. یعنی افغان وګړي به په تورخم دروازه پاکستان ته تر نامعلومه مودې پورې نشي راداخلېدای او پاکستانی گڑی پر افغانستان ته نشی وروړی دی. خو دوی یوازې خپل هیوادونو ته پر ستنیدای شي. دوی وای په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړي چې په تورخم دروازه را داخليږي نو د کورونا ټیسټ پتري اخیستې شي چې نتیجه منفی وي نو خپل کورونو ته به پرېږدي. خو که مثبت وي نو بیا به په لنډ کوتل روغتون کې تیار شوی کارنتین ته لګل شي او هلته به 8 ورځې تیروي. د خیبر مرستیال ډیسټریکټ هیلث افیسر ډاکټر ایوب پردای مشال ریډیو ته وای چې په تورخم کې به د مئی 20 نه هم د دوی ګمارل شوی طبي ډلې خپل ډیوټي جاری ساتي.
چې زمونږ کم د DHO آفس والے دی دا به خپل ډیوټي جاری ساتي. خو باغی کې به مونږ هغه تنان ګورو چې کم باندې پوه شو چې دا یارا پازیټیو کې دی شي. په دې کې داسې و چې ګیټونه بند وو خو پاکستانیان د هغې طرف نه راتلی شول. که هغه به د ورځې 200 راتلل او که 300 به راتلل قریبا په داسې حدودو کې. په هغه پیله ورځو کې راغلي وو، بیا دا درې ورځې چې کمې د اختر وې نو په هغې کې داسې هم راغلي وو چې 9, 10 او 20 راتلل.
د NCOC د نوټیفیکیشن مطابق د افغانستان یوازې ایمرجنسي ناروغان کولی شي چې لومړی په تورخم کې پاک افغان دوستۍ روغتون ته ور وړل شي چې هلته نه د ناروغۍ تصدیق وشي نو بیا پاکستان ته د علاج لپاره را داخلېدای شي. همدارنګ افغان وګړي یوې مخې یعنی په تورخم دروازه افغانستان ته پرته له کورونا ټیسټ ښودلو اوړېدای شي. یو افغان زده کوونکی محمد جاوید په پاکستان کې زده کړې کوي. د مشال ریډیو ته وایي له دې ویارې د اختر په مهال هم افغانستان ته نه دی تللی چې بیا به یې د تورخم هغې غاړې نه دې غاړې ته څوک نه را پرېږدي.
چې تورخم ماډر باندې نومی که اوسخ ولاړ شو نو بیا 20 تاریخ یاد کړی خو پته نه لګي چې بیا به دوی کله کولاوي. نو هماغه شی اوس شو 20 ته یې نه کولاوي، نامعلوم ټایم د پاره یې بند کړو. نو که زه اوس هلته تللی وای نو دلته 16 نه را روان 16 جون نه زمونږ اگزیمونه دي لاهور کې، نو بیا به مانه اگزیمونه پاتې وي. نو دا بارډر چې کوم دی زمونږ د پاره ډېره زیاته مسله ده. او د ده نه بغیر زما ماماګان دي، هغوی کاروبار کوي، د هغوی ګاډي ځینې وخه خوا بند شي، دې خوا بند شي، نور خپل خپلوان هم دي. پوه شو دا تک راتګ د بارډر ډېر غټه مسله ده. اوس مې هم زړه درد کوي چې اختر مې چې کوم دی ډېر په سخت، دلته په مسافرۍ کې د خپلوانو کره ډېر په ګرانه تېر کړو. ډېره زه دا وایم چې کورونا وخت راکمه شوه او یونیورسيان هم کولاوي کې، نو چې بس ته د بارډر کولاو کې کنه. صرف زنه یم زما په شاد دي په سلګونو نور سټوډنټان دي چې اوس هم په اصلو کې پراته دي.
یو بل تن ګلبشر هم دغه مشکل بیانوي او وایي
دا مونږ ته ډېر تکلیف وي کنه. هلته هم خپل خپلوانی مړې ژوندې کوو. اوس هم د اختر دپاره مونږ تلو، خدای د وجې لا نړو چې بیا به هغه سیډ نه خدای خبر کله لا کولاویږي. بل امر راغی چې دا نامعلوم ټیما پورې بند دي، دې پته نه لګي. نو مونږ زړه نه ښه کوو چې لاړ شو، دلته بس بند دي او بس خپلوان له ځو. هلته مورونه دي، هغوی سره ملاویږو.
په افغانستان کې په سلګونه پاکستانی وګړي هم کاروبار او نوکری کوي او دوی هلته ایثار پاتې دي او له دې ویارې پاکستان ته نشي راوړېدای چې بیا به افغانستان ته نشي ورتلی. چارواکي وایي یوې اندازې مطابق په تورخم به د ورځې په پاسپورټ او ویزا لږ تر لږه 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه او ډېر بیروبار به ورسره جوړ و. خو اوس چې دغه محدودیتونه پرې لګول شوي نو د خلکو په تګ راتګ کې ورسره ډېر کمی راغلی. په تورخم دغه محدودیتونه په داسې حال کې لګول شوي وو چې په دې وروستو کې په پاکستان کې د درېمې څپې په مهال د کورونا په پیښو کې زیاتوالی راغلی و. اوس ډاکټران وایي دلته د کورونا پیښې راکمې شوې او د مرګونو شمېره هم ورسره راښکته شوې. د کورونا کنټرول کولو کمی ادارې NCOC ویلي د تورخم په مکمله توګه خلاصولو پریکړه به په بل اجلاس کې کوي.